په یو شمیر کورنۍ کې کله چې خپل اولادونو ته ودونه وکړي یا خو کورنۍ خپل زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هغه وی چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته، که نه هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل میړه، که نه یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، او خو نشي تلای خپل لیوار ته نشي ویلی چې زه په دې رقم مریض یم زما ویسا، یا مثلا بل چاته خو نشي ویلی خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده پیسې راکړه، که نه نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدی شي، ښځه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي د هغه ښځې ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي، مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابري، ځکه وایي نشته همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي، خو نه ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې، او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي، بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري، که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي، مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونه
شیکوله. نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دې واده څخه مخکې په سفر تللی، لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خو سر څه ده، ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سې زوړ سې، یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوبر زوی ورپاتې، نو زمانو تربیه او کومه سی ضرور دغه رقم نسی ورکولای. زیاتره مجبوری واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی، نو هلته سی لاړ سی هغه هلته بس عربي ملکو کې، اول سعودي مثال ورکه سی مزدور سی څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترځي او نیمه په کور تر لیږي او نیمه هلته خرچه کیږي، نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دسره نه سی هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره داسیم کیږي سی والا ما کوم سی لیدلې ټیکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته، نو دا مشکلات تا او دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سی ضرور ده، ځکه سی پلار سی کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نسی ورکولی، نو پلار سی په بل ملک شو نو خامخا زمانې بلاری کیږي، دا مشکلات دي، ښځه ده ښځه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پیژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دې اکله وایي:
خلک شته دی یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللی دي په خپله مې لیدلی دي چې ځینې کسان دي ماشومان یې پاتې دي دلته، خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي، اولادونه یې پاتې دي، مثال ځوانه ښځه یې د دې په تمه باندې ناسته یې ځي، یو کال پس دوه کاله پس یا ورځې راځي، مثال یو شل ورځې تېرې یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېرې بیرته ځي، بیچاره ګان پاتې کېږي، ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره، ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی، ځکه چې څېرې تغیرېږي د دې، که نه اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو، پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو، نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کېږي، خو چې ځي خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي، په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي، د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي، او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي، ښځه خارجي یي، مثال بچیان دې دي چې زه خوشحاله مې، خو ولې خپل بچي نه وړي، هلکان دي چې نامزاد دي وکاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلې دي، په خپلو غوږونو م اورېدلې دي. نامزاد پاتې دی همدلته، والله نامزاد هم هلته ده. هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي، هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي، دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي. ولې دا کوم قانون کې راغلی؟ دا مثال ځان نه خوشې کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي. خلک په دواړو رقم خپل خندا کوي، نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي؟ وای ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري، پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښې ده. نه، د هر سړي خپل ژوند ده. ښځه بچي لري، ځان سره دې بوزي، یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي. او څوک چې نامزاد دي، نو وخت چې بل نفر سره ته واده کوې، ژوند دې جوړوې، دا ولې خپل په تمه پرېږدي؟ خو دا هم خی پرېږده، یا یې وغواړه که خوښه دې وه، نامزادي دې کړې وه وی غواړه، او که نه دې وه خوښه، نو پرېږده چې د بل نه هم پاتې نه شي، او مثال ستا نه هم پاتې نه شي، دې ژوند هم خراب نه شي، او ستاسو ژوند هم خراب نه شي. دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي. که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یې، خدای لې ته مریضي راشي، جوړي نه جوړي راشي، او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده، دې خواته مثال دین برور دې لیواله د خوښه خسر خبره مې، یو چا سره به دې ډېره خبرې نه شي کولی، یو فیشان به نه شي کولی، جامه به نه شي اغوستلی. که وای اغوستم، وای خاوند مسافر ده، دا څه خبره ده؟ که نامزادي هم چنن
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تېرېږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نه شي، نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تېرېږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا، او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي، او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بېرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح ده، دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بېعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
یا قونو فالا تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپله د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کېږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري، ټول ژوند یې د ستونزو او کړاوونو څخه دا کوي. خو بیا ستونزې رقم رقم دی، او دغه ستونزه جنوبي ولایاتو کې خو بیخي تقریبا که ووایي چې عامه ده. په هره کورنۍ کې یوه دوه ښځې همدغسې وي چې سړي تر نه ځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې ښځه هملته وي. په افغانستان کې ښځه که ماشوم ولري که ماشوم ونه لري نو هملته به وي، نو د هغې ځوان حفته او ټول ځوان د په هغه کې تېرېږي، او د سړي ځوان په مسافرۍ کې تېرېږي. کله چې د ښځې ستونزې ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري، څومره خبرې اوري، هغه خو بالکل هغه خپله هر څه له لاسه ورکوي، او د سړي ژوند خو هغه رقم ژوند که وغواړي نهسي جوړولی ځان ته. خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختار یي، سړی پکې آسوده یي، سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینه باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ژوند ته اهمیت نه ورکول د یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي، د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي. دې په نیت یې کوي چې هلته به دما د مور و پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره کی اولاد روزی آینده خپل پر سره جوړه کی. د دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده، او د ښځې ځوند ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداری چې زوی لاړ سي به هر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره ووسی، دغه کورنۍ په دې باندې پویږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده، دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي. په دغه باندې پویږي نه، او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه مهمه وي چې باید هلته هر څه وکړي، څنګه دوی تیر ولیږي؟
څنګه ته پوهیږي؟ څنګه ته پوهیږي چې دا مشترک ځوان دغه تیر کړی وي، تجربه لري، د ځوان لور لري، خپل لور څه ورکوي؟ کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغه سیسي په یو کور کې خاوند ترنه مسافر سي. په اصل کې د دوی ته هماغه خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه وي چې دوی ته سنه ګټه او نسبي ګټه ورسیږي، او ښځه به هلته د دې لپاره هغه د کور کار او هغه وکړي. کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې ښځې ته توجه نه کول دي، او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او د خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د یوې ښځې حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهیږي، څنګه نه پوهیږي؟ نو دوی خو پوهیږي چې دا ښځه مرا واده کړله د دې لپاره چې د خپلې میړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو م نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او میړه ترنه مسافر وي، او کومه ګټه واید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې میرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزارنه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کا دغه رقم ژوند نه مني. دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیری به لري، لغو سره دي کینی، بل اخر هتا خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړي. بدبختانه دولت ته مسکزي نه نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای؟ حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي.
خو خو په ډیرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بیرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي د نجلۍ مور و پلار ته د نجلۍ ورونه وي چې هغوی توجه ورته ونه کړي هغوی بس خواست ونه کړي هغوی ورسره ونه درېږي نور خو د کلي سپینګیر او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیري یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع داسې داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه وي هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي بیا خو وایي ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي د هغوی هېڅکله هم داسې فیصله نه کوي او له بعده مرغه چې اوس ښځه نهسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري افغانستان کې اوس بهر د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي خلکو ته قناعت ورکړي
په دې موضوع باندې ځان خلاصوي دغه څومره د نجلۍ په حق کې ظلم دی
کاملا د نجلۍ په حق کې ظلم دی ځکه مداخله هغه حد ته پوری معیار ته مونږ او تاسو وایو چې مداخله د ښځې او مېړه په ځوان کې هغه چې هغوی ښه ځوان خوشحاله ځوان نه دی سره کې مداخله نه کوي او کله چې ستونزه رامنځته کېږي غوټه را ایجادېږي د غوټې د خلاصون لپاره سړی لاس په کار شي نو دلته که همدا ستونزه مونږ او تاسو عامه لرو په ټولو ولایاتو کې چې د نجلۍ مور و پلار هېڅکله د نجلۍ په خوا نه درېږي فیصله نه کوي چې د نجلۍ ته تر لخار یا ګټه ورسېږي نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دغلته له عدس نه مخکې مونږ او تاسو چې مسلمانان یو د محارم خبره راځي نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې نوې ځوان نجلۍ تاسو تر واده کړله چې مېړه یې نه وي شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي د نجلۍ مور و پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزات دي بهر داسې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي دل خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره دا ځپل کېږي
کامتن هغه مردې نه بتره وي پلارګنۍ ورته پیغور ورکوي هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله دای خدای مېړه هلته ښځه لري خو دا څه رقمه خبرې هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي نه یې څوک غم اخري نه هغه هومره لاسوسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي هلک مسافرۍ ته مخه کوي نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ماسوم د څنګه کېږي هغه ورته وایي چې پرېږده چې پیسې دې پوره سي نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو ما خپله لیدلې زموږ په ولایت کې همداسې هلک تللی دولس کاله دیارلس کاله چې بېرته غځي شته نجلۍ تبرکلوز باندې اخته سوې ده د واده نه دوه میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي همدغه د مونږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دود په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي تازه ناوې چې ودېږي دغه ده او څوک نامزاد ته دغه نجلۍ ته نقص رسېږي نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي اول درجه متضرره همدغه ښځه وي
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر پنځو پورې بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړې وي دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته
خو بالکل مونږ او تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت له خوا توجه وي نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه چې په کوڅو کې لویږي مور نهسي کولی چې د باندې پسې ووځي مور نهسي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي نو علت او نتیجه یې مونږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده او یو ماشوم څومره مور ته ضرورت لري پلار ته ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته وینو.
په اخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، د ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې واخلي او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي، او که کله په سختو شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط ورته ووایي چې یا دا ښځه درسره بوزه یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر څه بیا موږ کولی شو چې نورو لارو نه کار واخلو، یا نجلۍ بېرته بوزو، نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه شي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، خپله لور باید سړی درک کړي، په ستونزو باندې سړی ځان پوه کړي، دغسې چې دوی ځوان تېر کړي د مشرک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته، نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي، ځکه که یو کس بیخي هېڅوک نه لري هغه ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه کوي او بس خاص ترنه کوي بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي، نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټول احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي، هله کورنۍ نه موم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې موږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه میلې لري، هغه انسان ده، ژوند غواړي، نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځم درته وکړه نور ته لاړ سه او موږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په اړه څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو، د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې، یعنی ان د شپې ورځې او د یو تر بل دوی د خون کې د معرفت لري چې دا مرته بسنه نه کوي، دا غلی لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایه
خون کې ملک نور او مانوي اشخاص او مقایسه واته وایي، ترې د نورو خلکو نړیر حقونه لري، هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصیدي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو، دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري، او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بې سواد دي، او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بولي چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي، ژوند دوی او دغه سي خلک متاسفانه د خپل ذهنیت نه لري، یعنی هغه خلکو سره تعلیم کړي، تحصیل کړي، یو څه په د خونکو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاسه شي نه کیږي، دوی حق ورکړي، د دوی باید دسې ژوند ولري، کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ سي، او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري، او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي سي، او استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی، او د دوی شاته باید څه شي ونه ویل سي، د دوی توهین او تحقیر ونه سي، او د دوی د لا خواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک موپېژنو په افغانستان کې شراګان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري، او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی، باید ورته ورکړل سي. او
کراسو په یوه ټولنه کې د ښوونکي ارزښت ته
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري، یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسېږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هر وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو، باید دوی حقونه ورکړل سي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل سي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه سي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، سو باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل سي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سي انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري، او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډېر محترم اوسي او ډېر د احترام وال خلک دي، او دوی ته باید ډېر توجه وسي. خپله ښه پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډېر ارزښت لري، خپله ښه پیږي چې د هغه ټولنې ترقي او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساینو او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګرځي، دا د معلم د خوالۍ د دوی د احترام لپاره د دوی د دې دوی د معلمینو ته زمینه مساعده سوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانایي دوی خپل معلمین ډېر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت شته، او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفي، نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخته ځي. هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي، لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې مونږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سره سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لرته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلي سو، د الله تعالی لخوا ورته ویلي سو چې اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه موارد نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي، صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي چې الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر شته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډېر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نور خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري وستي یا مکلفیت لري چا چې درس هغه کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي او د خلکو سره مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دریږي دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسی چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولی چې ودرېږي دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي متاسفانه چې باید دا په دې کې موږ ځان پوه کړو
د 2020 کال د اګست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته دا موږ او تاسې بیرته جبران کولای سو او آیا اقدام داسې دوام کاندي دوی زده کړې ونسي کړلی څومره زیان لري
په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي دغه یو د بل لازم ملزوم دی یعنې په دې معنا چې په یو کور کې چې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې هغه مور کولی شي خپل ماشومانو باندې زحمت وباسي تحصیل ورباندې وکړي تعلیم ورباندې وکړي هماغه سلاله نارینه و ته استعداد ورکړی د دوی یعنې توانایي لري په یو مورد کار وکړي هماغه چې استعدلال د ښځینه هم لري دوی کولی شي ډاکتران جوړ شي پیلوټ جوړ شي انجینران ځان جوړ کړي او دغسې مساعد استقلالیت ولري چې سواد لري هغه استقلالیت لري مالی استقلالیت لري مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره د خجوان لاره د حسین لاره دوی کوي چې لا سره وړي دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جونې مکتبونه بند کړي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي دا خو مشخص دي زیانونه تاوانونه په مملکت ته اما هغه چې دغه تاسو خپله پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی نو دوی مکاغه دی با زمینه ورته مساعده دي چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلیسي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي ترته زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه خو خاله کې شپخوا ډیر په کیفیت او پرمختللو وسایلو علاوه توارونو همدغه څه په درفایي وسایلو کې دوی سنبال شي او دغه دوه کلم چې تیرسي دي باید د جبران شي او د دې ملت حق دی د دموږ ژوند حق دی د موږ خور خويندو نمورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو سره خزینه اولاد لري یعنی انجونې لري په کور کې دوی اساسي اسلامي انساني حق دی هیڅ څوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند په او د خلکو سره د مکتب نه محروم شوی دي دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي او دوی متاسفانه ډېر خلک مو خبرې کوسه خپل ژوند له لاسه ورکي یا خودکشي کوي چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي ډېر جدي ګامونه پورته سي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زرته زره مکتبونه خلاص شي
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي کله مکتب زده کوونکي دي کله پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای د دوی مشکلات د دوی اندېښنې خو پر ځای دي کراسو هونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی دي پولنې بچو ته تدریس نشي کولای
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي چې هغه ښوونکي وي که نور مسلکونه وي چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي دا خو مشخص دی یو هغه کس ځان ته د فیل هغه فکر کوي د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشرګان د دنیا نه بخي ځان خلاصوي او ژوند ختمه یې دغه متاسفانه ډېر لوی ګناه ده او دغه ډېر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سره په دغه کې خون کې دي لکه دغه خزینه خون کې سي بیچارهګان اوس دوی محروم دي نشي کوي چې هغه ارمانونه لري یعنی دوی کولی شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي یعنی انجینر سي ډاکټر سي یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي دوی کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس وایي دغه انګیزه او احساس دوی نه اخیستل کېږي دا مشخص دی دا دی درد لري دی د ژوند یو بد چلنلار دا او دی توجه وسی او دا د خیش څوک نشي کولای په دې کې دوی خند را پیښ کی او دوی دوی ژوند خدای نه غسته ودروي یا دوی د وظیفې نه راوي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله په دې وروسته یو کې د دولتي پانتونونو تر څنګ خصوصي پانتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډېره زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پانتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتلی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناستې له یوې خوانې اقتصادي مشکلات، له بلې خوانې د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستې ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پوهېږئ چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتیاوې ډېر سخت ده. یعنې هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسېږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پرس آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شاګان سو موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو سه دغه دمون خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات سچېږي، او دوی ښاغه یوازې د دوی دغه اوایل څو د مکتب لري، او دوی یو سن کم تر کم یو پنځه شپږ یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سوي دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی د مثلا د حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړي د ماشین تاسو واخلې. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران مونږ ښه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه شي په سواد مونږ ځاتي کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو سمونږ پکې مسلکي خلکو نه لرو، او روزون کې استادان نه لرو، او دغه ژوند مو په دغه شهر مختلف نشي چې په هغه کې یو مملکت د اتباع او د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او حقوقو برابر ومنو سي. نو خامخا دا د دغه لري د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نه قانون دي چې متاسفانه مونږ دې زوري ګر خلکو زوري کې هغه معلم نه دي چې هغه خلکو سره معلمین دي، او دوی محروم دي. هغه خامخا د دغه لري، او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د سهور بلی عمل تدیر سوزي نو هغه لري دغه لري. نو دا سی واقعیت دی متاسفانه.
لکه وخت نه چې طالبان افغانستان تر غلي دي، او د خدینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړي دي، ډېر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لاړ شي آرامه په مکتب کې درس ووایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي. نه پوهېږم چې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولې دوی دا کار کوي. دوی هدف څه دی؟ ولې خو دا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو، آئینو، احکامو، همغسې د مقرراتو، اصولو، اساسي حقونو سره د ژوند کې او د خلکو لري. د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی. حق مو دین حقونه لرو، لکه حق د ژوند لرو، حق د تعلیم او تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو. دا حقونه مسؤون دی، باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی، باید په دې کې څوک تعرض ونه کی، او دوی کې وروره محدودیت واده نشي. هیڅ څوک نشي کوي که اصلاحات راځي خو ښه دی، که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت منځ ته راوړي. نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی. دغه جیران دغه حالات یو مملکت لپاره ډېر تاوانونه لري. دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند سي پر مختلفه او هیوادو ري رخي مته سو جاپان وګوري يا مثلا چين وګوري يا امريکي ته يا اروپايي هیوادو پودا که مثلا د دولت یو تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي، خپله وینې چې خلک څه غواب رامخته کوي او څنګه خلک جدي یا څنګه خپل حق نه دفاع کوي، نو دې څو د خلک پوهېږي چې ولې داسې پوسبل دي دغه مکتبونه بندوي، هغه پوهېږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت ته رسېږي څنګه پورته دي، څومره د دغه نه جبرانېدونکي دي، یعنې جبران نه کېږي. دغه دوه کاله چې تېر شوي دي، زه فکر کوم چې جینکیان چې مخکې په لسم صنف کې اوس، یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي، یعنې د دوی دغه دوه کاله ضایع کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي، دغه عوامل د دوی څه کوي که کېدی چې دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کېږي، چې مثلا د دوی هغه څه نیت سي و دغه علاقه سي و د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي، او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نیسي، او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بېچاره خلک ته رسېدلی دي، دا خدای تعالی بېږي په څومره وخت کې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي تر هغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي، ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسېږي، مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟ زه دا ویل لرم
چې دغه خلکو چې دی دغه خصوصا دغه زده کوونکي چې اوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي، که دوی امکانات لري یو لاره دا ده، خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دي، دغه هغې ښایي یو څه درسونه ورکول کېږي، د ورځې جدي تعقیب کې په کورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري، مثلا که ورکشاپ کې دي وم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کړي، دا د ډېر په جدي شکل ووایي په کورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي، چا چې په دغه ساینسي علومو کې پیل وي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري، ځان ته معلمین وټاکي، درس به ووایي او خپل توقف دې ونه کوي، او که خدای مهربانه د ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی، مثلا دغه دوا کال اوروسه مثلا فکر کاوه چې دا د لسم کال زکون کوي وای، نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی، او خدای مهربانه دوی دې نه هغه شته ویم تن وخصوصي، او ما غسی پانګرون ته دلار پیدا کی، عمل ته په پانتون کې خپل داسې تعلیم ته ادامه ورکړي، او دوی د هیڅ وخت نه مایس کیږي، او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري، په ژوند کې په توسمقات ولري، او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وایي چې د خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي، دا خو ډېر ښه دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او هغه اکاډمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه دا چې چا چې زړه مونږ غواړي درس وایي، خدای دې وکړي چې دا پلان ورته عملي کړي، او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او ان شاء الله کېدای شي چې اوس کم تر کمه خپل د وختونو څخه ورته ضایع شوي دي، دغه بېرته جبران وکړي، او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي، او دا د دوی اساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي، دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د خونګي پاک باندې خبرې وشولې، موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور، تربیه پرځ کې چې اس علامه مال او ملګری.
قرار راشا مهربان زمان خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات.